پوهی د مجلې درنو لیدونکو السلام علیکم. دا د یو ار بیا ز ګلغټي پوپل د جرمنی د بوند شهر څخه د نن ورځې د مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. په دا مجله کې مو بیا هم د تل پشان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پوهی او تخنیک چاپیریال ساتنې او سیاحت په اړه په زړه پورې معلومات راټول کړي چې یو په بل پسې به درته وړاندې شي. د نورو ترڅنګ به ووینئ د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د زلزلو په وړاندې د مقاومو کورونو جوړول، د یو نوښت د لارې له کثافاتو څخه د همالیا د سیمې پاکول، او بیا به د جرمني د دریسټن ښار مهمې ځانګړتیاوې در وپیژنو. خپرونې ته شر اخلاست. پایل به له پوهی او تخنیک څخه وکړو. په ترکیه او سوریه کې تر زلزلو وروسته دا خبره ډیره روښانه شوه چې د زلزلو په مقابل کې د خوندي کورونو جوړول باید یو مکلفیت وي. په داسې حال کې چې جاپان او چیلی له زلزلو په خوندي ودانیو جوړولو کې مخکښ دي، د افغانستان په شمول بیا په ډیری هیوادونو کې کورونه ډیر مقاوم نه وي او د طبیعي آفاتو په وړاندې ډیر ژر تخریب دی سي. دبلې خوا لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، په مصنوعي ځیرکتیا سمبال روبوتونه ورځ تر بلې له انسانانو څخه ډیر کارونه پر غاړه اخلي. خو آیا د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د زلزلو په مقابل کې د مقاومو کورونو جوړول هم ممکن دي؟ او یا په بل عبارت، آیا مصنوعي ځیرکتیا له نړیدو څخه د کورونو په ساتنه کې مرسته کولی شي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورو.
په ټوله نړۍ کې تر 2 میلیارډ ډیر انسانان د زلزلې له لوړ خطر سره په مخامخ سیمو کې ژوند کوي. وسړی څنګه د زلزلو په مقابل کې مقاومې ودانۍ جوړولای شي؟ یو عمومي قاعده ده چې د زلزلو غواښوي حالت د یوې ودانۍ اوږدوالی نه باید لار څخه درې چنده او لږوالی څخه څلور چنده ډیر وي. جاپان او چیلی له زلزلو په خوندې ودانۍ جوړولو کې مخکښ دي. خو د مقاوم ودانۍ لپاره کوم ډول مواد مناسب دي؟ لرګي او په ځنګړي توګه بانس ډیر مقاوم ګڼل کیږي. پر دې سربیره د لرګي بیه هم کمه ده او په هر ځای کې موندل کیږي. خشتي او د خټو ودانۍ بیا برعکس نړېدو ډیر خطر لري. پر دې سربیره خشتي درنې وی او د زلزلې پر وخت خلک زخمی کولای شي. په بنگلاديش کې ودانیزو پروژو وشول چې سړی له خټو هم ارزانه او مقاوم کورونه جوړولای شي، هغه هم کپړډکو بوجیو تقویہ شي. نوی ټکنالوژي باید د کانکریټي ودانیو د نړیدو مخه ونیسي. لکه دلته په ترکیه کې چې و نړیدلې، د یوې اختراع لمخې محرک وزنونه د بام پر سر نصبېږي. پر دیوالونو د یو هیسکر په مرسته یو الګوریتم په حقيقي وخت کې محاسبه کوي چې د زلزلو د ټکانونو د خنسا کولو لپاره د کومې کچې ځواک ته اړتیا ده چې ودانۍ ثابته پاتې شي. دا ماشين د ودانۍ د زنګیدو یا ټکانونو پر ضد عمل کوي او ودانۍ تعادل مومي. دا کار ودانۍ ته زیان راکموي او لنړېدوې مخنیوي کوي.
So here came the idea of putting some intelligence.
پدې توګه پدې ټکنالوژي د یو څه ځیرکتیا د ورزیاتولو نظر رامنځته شو. اړینه و چې په ماشين کې په اصطلاح یو ډول مغز جوړ کړل شي چې څو په هیڅ چې چیرته ناسب دی او کوم بدلونونو ته اړتیا لري، څو د زلزلې پر وخت د تغیریدونکو جوړښت سره ځان عیار کړي.
Being adaptable during the earthquake to the changes of the structure.
دا لاسونو ټانه دروند آزاد زنګیدونکو په پندولم یا پندول قاعده ته ورته دی چې په بلان منځلون کې ترې کار اخیستل کیږي.
یو
سنسر د هیڅ ګرو لبرکته سړی ودانې تل برسی کولای شي او تر زلزلې ورسته سملاسي د ودانې وضعیت ارزولای شي. کچیر تر زلزلې ورسته ځان منو شوی وي نو انرژي جذب کړي ده. مهمه دا ده چې په کې موجود انسانان خوندي وي. خدا ستاسو لپاره دا معنی لري چې دا ومني چې تر زلزلې ورسته ودانې ځان منیدل شي. دا واستون زده زکه چې اوشته تاوانې باید سشتن پوره کړي. دلته زموږ د ټکنالوژي کار پیلېږي.
په عمومي توګه دنګي ودانۍ د انعطاف پذیرو پولادي جوړښتونو سره جوړیږي. معنی دا چې د یوې زلزلې پر وخت هغه د څپو په ډول حرکت او زنګیږي او مات نسی. د ستر ودانیو ورلاندې تونلونه جوړیدای او د زلزلې ټکان جذبونکې پکې نسبېدلای شي. دا ډول ودانۍ د زلزلې ټکانونه جذبوي او داسې لکه په سپو کې چې سپاروي حرکت کوي. خو خلک او هم حکومتونه له زلزلې خوندي ودانیو له لګښتونو ډډه کوي، که څه هم چې له دې لارې د ستر کړاو مخنیوي کیږي او مادي زیان هم محدودیږي.
لکه څنګه چې مو مخکې هم وویل، افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې مقاومې ودانۍ نه لري او وخت پر وخت پکې سختې زلزلې هم رامنځته کیږي چې ډېری کسان پکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د 2022 میلادي کال د جون میاشتې پر 28 نیټه په خوست او پکتیکا کې زلزلې تر 1100 کسانو زیات مړه کړل. همدا ته پوهې او تخنیک په موضوع کې به پاتې شو. د ټیک ټاک فید یا فهرست په غیر عادي ډول متنوع دی او د خلکو د تفریح زمینه برابروي. دا هغه الگوریتم انتخابوي چې کومې ویډیوګانې پر فور یو صفحه وښودل شي. په دې کې ډېرې وایرل ویډیوګانې هم شامل وي او د داسې محتوا ځینې جوړونکي هم ډېر مشهور نه وي. خو پوښتنه دا ده چې ولې د ټیک ټاک الگوریتم دومره ښه دی؟ په اړه به د کارپوهانو خبرو ته غوږ شو.
ټیک ټاک په هر ساعت کې 50 سیګنالونه ترلاسه کوي. لدې لاره د غاپ ته محتوا پر باندې تمرکز کوي، څو سړی په ځان پوری وټړیا او په امه ورجل بي. دا خبر هغه ټول خلک تاییدوي چې ټیک ټاک کاروي، چې د هر چا د ټیک ټاک ته لومړی صفحه فهرست لبل بدل دی.
د کاروونکو لپاره منسته شوی محتوا اړینه نه ده چې کامل دی، هغه څوک چې ژر ترند شوی محتوا وړاندې کوي او سم موسیقي ورسره کاروي بریا ترلاسه کولی شي. نوښتګر او د اعتبار وړ نظرونه مهم دي او هر څوک ډیر ژر پر ټیک ټاک مشهور کېدلی شي.
The signal liquidity and the power of the algorithm الگوریتم د سترامنګ یا نشر نهایی تجربه تخنیکی په امریکا کې کارون کې هر ورځ له 15 دقیقو وخت په دې مصرفوي چې څه وګوري. خو په ټیک ټاک کې سړی خپل تصمیم نیولو ته اړتیا نه لري، محتوا په کانال کې ده او هغه دقیق پوهیږي چې دا چا کوم ډول محتوا خوښیږي، ځکه الگوریتم ځان هم دا تیار کړی دی او هغه کارون کې پر رسنوي کې موجود تر ټولو په زړه پوري او آسان د لاسرسي وړ مواد رامخې کوي.
هدف دا ده چې مونږ ډیر وخت پر همدې پلیټ فارم پاتې شو. ټیک ټاک په دې ورخه کې ډیر مخکې دی، په اوسل ډول د نورو وړاندې کوونکو په نسبت کاروونکو په ټیک ټاک کې کابو یو نیم ساعت پاتې کیږي. پر فیسبوک بیا تر دې نیمه ورخه وخت یې روي. د ټیک ټاک الگوریتم د ویسایوي اصل مخې کار کوي.
دوی د خلکو یو کچنې ډله د نمونې په توګه مشاهده کوي، څو په هیجه چې هغوی یو ویډیو خوشالي او کنه. کله چې ځواب هوي نو هغه د خلکو بلې ډلې ته لیږدوي، او کله چې کار ونکړي نو محدودوي. په دې توګه الگوریتم د دې زمينه برابروي چې یو شمېر ویډیوګانې ډېر زیات لاس په لاس
شي. ټیک ټاک د نورو پلیټ فارمونو په پرتله د موتات کولو ډیره وړتیا لري. هر جالب ویډیو په مغزو کې د ډوپامین د ترشح کېدو لامل ګرځي. دا موږ خوشاله کوي او غواړو چې دغه تجربه تکرار کړو. په منظمو فاصلو کې داسې قوي ویډیوګانو مخته راځي چې کاروونکي پاتې دوه ته مجبوروي. آیا د دې ستر ابزار تر شا یوازې مصنوعي ځیرکتیا پرته ده؟
ستونزمنه ده چې وایو چې لاس وهنه پکې شوی او کنه، ځکه موږ د الگوریتم او معلوماتو د یو تور بکس تر شا ولاړیم.
هیڅ یو پلیټ فارم دومره مبهم نه ده، خو هیڅ بل پلیټ فارم دومره ډیر ځوان کارونکي هم نه لري. همدا یو جذابه کوي چې نوې نسل د ټیک ټاک محتوا جوړوي او کاروي.
تر دې کلونو چې ټیټ عمر لرونکو په تاسوال چې آیا دوی ته ټیک ټاک پر پوری دی که نور ټول رسنۍ لکه نتفلیکس او ایچ بی او اکثریت ټیک ټاک انتخاب کړی. موږ داسې تر دې ټیټ عمر لرونکو کسان لرو چې ډیر وخت پر ټیک ټاک تیروي. یو وخت نور ټول رسنۍ دي او بل ورته ټیک ټاک، او د ځوانانو په منځ کې ټیک ټاک بریالی دی.
دا یو ستر بریا ده.
نه یوازې د پوهې او تخنیک، بلکې د چاپیر ساتنې په برخه کې هم ډیر پرمختګونه رامنځته شوي دي. دا ځکه چې د اقلیمي بدلون نفوس په ډیریدو او شارونو په پراخیدو سره چاپیریالي ستونزې هم مخ په زیاتېدو دي. د دې اوس د نوې ټکنالوژي په مرسته چاپیریال دوسته حلې ځلې هم روانې دي. د مثال په ډول له پلاستیکي زبالو څخه د سون توکي او له فاضله اوبو څخه د زرغون هایدروجن په لاس راوړل. دا د چاپیریال ساتنې لپاره نوې لارې چارې او نظرونه دي. له اتریش څخه یو نوی شرکت په دې برخه کې خپل آزمایشتي تولید پیل کړی او په پانګوالو پسې ګرځي. کارونه به یې له نشته وڅارو.
له پلاستیک څخه دراتونکو لپاره د تیلو رایستل د ریلګاډو کښتیو بسونو او دولتکو لپاره هو د هرڅه بیناکو بد دی. په دغه دسکا کې دا تسوان توکي تولیدل چې نړۍ ورته اړتیا لري.
موږ په سیمه کې زرګون هایدروجن تولیدو.
د شرکت خوند هالد مایر د هرڅه تنظیموي.
ما له مختلف سره ولیدل او له هغه څخه مې پاتینټونه واخیستل او فکر مې وکړ چې دا به یو خیالي کیسه وي، خو په وجود کې مې احساس دې ته مجبورولم چې هغه عملي کړم. همدا و چې له فاضله موادو څخه انرژي ته ورسیدم. د همدغه فلسفې له امله دې ته آماده شوم چې سمدستي یو شرکت جوړ کړم، انجینران وګمارم او پرته له دولتي مرستې تر 30 میلیونه یورو پورې پانګونه وکړم.
په مرکزی اروپا کې د اتریش په لیوبین کې یو ازمرشي دستګاه پرېر پیمانه دغه ایډیا عملي کوي. دا تولید پروسه داسې ښکاري چې یو فاضله د خالص اکسیجن په جاتولو سره سوځول کیږي او د سون توکو په څیر عمل کوي. حرارت یې 1500 درجې ته رسیږي. دومره حرارت ورکول کیږي تر څو پلاستیک په خپل ورنۍ توکو تجزیه شي چې په هغه کې هایدروجن هم شامل دی. هایدروجن راټول او تصفیه کیږي. نور ضایعات له ډیر اندازې فوسفات سره پاتېږي. نور جانبی ماده کاربن ډای اکسایډ د چي لوغو څخه د کیمیاوي کوډ په توګه کار اخیستل کیږي. کاربن ډای اکسایډ څخه د تشک په صنعت کې د غازو په توګه استفاده کیږي.
په پلاستیک ډیر زیات هایدروجن شته چې معمولا نور څخه استفاده نه کیږي. هغه په سمندر کې غورځول کیږي او یا هم سوځول کیږي چې موږ ورڅخه کار اخیستل شو.
او آیا د دومره لوړ حرارت لپاره ډیره انرژي نه مصرفيږي؟
دا انرژي په خپل له فاضلات څخه تولیدېږي. فاضلات کله چې وچ وي د سوځیدو زیات قابلیت لري او ورسره خپل انرژي تولیدوي.
درې دوا یو اور د هایدروجن تولید د پیل کېدو لپاره ورلګیدنه. تر اوسه پورې په دستګاه کې ازمایښتونه بریالي پرمختل. اوس نو باید دا دستګاه په دوامدار تولید کې ځان ثابت کړي.
من په اوس وخت کې د پانګوالو په لټه کې یو. دغه سچ می د همکار شرکت په مرسته ثابت کړی غواړم هغه په نړیواله سطح پراخ کړم او په اوس وخت کې د همدی په لټه کې یو، خو تر اوسه پورې یوازنې پانګوال زیم.
هغه پر دې حساب کوي چې پراتون کلونی کې به هایدروجن ته تقاضا ډیره زیاته شي. دا ځکه چې هغه باید د نور سپن توکو لکه موټیلو ځای ونیسي تر څو د اقلیم ساتنه وشي. خطر اوسه پوری فوسیلی انرژي تر هایدروجن ارزانه ده. په نوې تخنیک سره به د دوار لګښت تقریبا مساوي وي.
موږ په سیمه کې زرغون هایدروجن د کیلو پر سر په 2.5 یورو تولیدو. په اوس وخت کې دا ډیره ښه بیه ده.
څوک به نن نه صنعتي فابریکه جوړه کړي چې پلاستیک پکشي دومره مواد په توګه وکاروي. دغه ډول نوښت لا باید ځان ثابت کړي.
دا د اوس کثافات او د همالیاش کلی توریستي سیمه هم ککړه کړې ده. هر کال تقریبا 3000 سیلانیان د هند همالیا سیمې ته ورځي او څناڅه 8000 ټنه کثافات هلته پریږدي. خو اوس د رضاکارانو یو ډله هلی ځلې کوي چې د هند د همالیا غرونه پاکي. د دغه ان جی او یا غیر دولتي سازمان غړي سیلانیانو ته د دغه ډيري ځانګړي سیمې د ساتنې په هدف عامه پوهاوی ورکوي. دا چې څنګه کارون تبې لنیشتو ځیږي.
پہلی بار یہیں بیٹھے تھے ہم لوگ
دمڑے ہم دلتا موجدا ستان دوم پنوم ای وی کچنی سمیتا پر لارو تر یو دو سات غر ختن ورست موج پر پاکول لاس پور کڑ ما خپل درې څلور ملګری تشویق کړل چې پر همدې لار د یو مقصد لپاره تګ وکړو پلمړي نیم ساعت کې هر څوک زړه نازړه وو خو بیا ورست را سره یو ځای سوال او د کثافاتو پټولول پیل وکړ دوی بیا پر دې د ویار کولو هیڅ پیدا
خدا هر څه پر هغه ملیونونو تورستانو صدق نه کوي چې هر کال د هومالیا سیمه ته ورزي هغوی زیاتره وخت په هوارو ساحو کې د پاکو وو پر غاړه چیرې چې ځای مون دی خپلې خیمه دروي او خپلې خزلې نیخ په نیغه سندونو ته غورځوي سندونه د سیمه د بیولوژیکي تنوع لپاره حیاتي دي او د سیمه د خلکو لپاره هم ورته اهمیت لري خودم غړي سندونه په غرونو کې د پرتو کلیو زړونو ته د کثافاتو او ککړتیاو د انتقال پر لارې بدل شوې دي پرادیب سانګوان د همدې ستونزو د حلولو هڅه کوي د هغه د هومالیا د تداوی کولو یا رغولو په نوم سازمان خلک غره ختلې تبوزي چې په ترڅ کې کثافات هم راټولول کیږي د هغه خلکو څخه الهام اخیسته چې لسی سوراهي سیدلته ژوند کوي
one of the biggest
تر ټولو ستر او پزړه پورې تعامل مدل تلش پنو سره او کلمې چې له هغو پښتل چې اقلیم د بدلون په اړه څومره په هیجی دوی راته ډیر ساده جواب راکړ دوی ویل موږ به لس 15 کال مخکې ل خپل پوسونو په کال کې درې ځلې وړی تر لاسه کول خو اوس یوازې یو وار د دې علت دا دی چې د واورو د کمښت لکبل او شو غذایی معیار ډیر خراب شوی دی موږ د اقلیم د بدلون لپاره ډیر ستر لغاتونه لرو خو د دوی لپاره ډیر ساده دی چې دغه تغییر مستقیما د ژوند سره تړاو لري
د پرادیپ د هڅو موخه به همالیا کې د سیلانیانو او سیمېزو خلکو په منځ کې لوګري مدیر رئیسي موجودو رويشونو ته تغییر ورکول دي چې د سیاحت صنعت په پراخه کچا دا پایدار دی هغه یوازې د زبالو پر ټولولو پوري محدود نه دی او سیمېز خلکو ته د کثافاتو د ریسایکل کولو نوې نظرونه معرفي کوي د دې پر ځای چې یوازې وسیزل شي
ہمارے والنٹری کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ
موش ہاتھ سکو چې په خپل خیریه کار کې د سیمه اوسیدونکو کې هم شامل کړو کوم چې د دایروي اقتصاد پر لور تل غواړو نو دا کار د سیمه د خلکو پرته امکان نه لري موش چې کوم ځای کې راټول کړل شوی تو کې پروسس کوو هلته ټول کارکونکو د سیمه
اوسیدونکو
د موادو د پروسس کولو په کوچني شرکت کې د چې ترامپ چیر د همدې سیمې خلک د هومالیا رغولو سازمان د هلوزلو په پرخولو کې مرسته کړې ده لومړی هغه یوازې غوښتل چې کلی پاک شي خو اوس هغه د کثافاتو د جلا کولو او ریسایکل کولو څخه نظارت کوي دا په دې معنی ده چې ډیر کثافات ډیرانونو ته نه لیکدول کیږي د پرادی په منظم فعالیتونو کې د ګورنیو کلیو د خونځو ماشومان هم شامل کیږي
میسج کرتے ہیں کہ
دوی ماته پیغام واستوي چې موږ ستا کار ولې د خپل مهم ورته کار پیل کړی او اوس مهال زری ډيري پرخ شوی دا خبره ماته خوشی راکوي چې بل ما هم د غورځنګ ژوندۍ ساتل کیږي موږ د خپل پیغام د خبرولو لپاره ټولنیز رسنۍ هم کاروو ډېر خلک موږ سره د رضاکار پتوګه د کار د لیوالتیا په اړه راځي
پوزرګونو کسان اوس په دې کې مرسته کوي چې غرونو ته رسیدل زیان هونسا کړی د هیمالیا رغولو ټولنه دا نظریه خبروي چې دې غرونو ته د سیلانی په توګه راتل په دې معنی دي چې دا سیمه د مخ کې په پرتلا په ښه حالت کې پرې خدل شي
افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې اقلیمی بدلون خلک سخت اغیزمن کړی دي اروپای ټولنې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د بشري ناورین او د طبيعي پیښو د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړی دی همدا سیاحت موضوع کې به پاتې سو تیر اونۍ مو د جرمني د برلین شهر په زړه پورې تاریخي ځایونه درته معرفي کړل دا دی اوس په د دریسدن شهر د وټیجنو د لونلی پلانټ په نوم د سفر په اړه د کتابونو مطبعې د آلمان د دریسدن شهر په 2023 میلادي کال کې د سفر د بهترینو ځایونو په نوم لار کې شامل کړی دی د آلمان د زکسن ایالت دغه مرکز ډیر په زړه پورې تاریخي او نور د لیدو وړ ځایونه لري راځي چې دا شهر ته یو ویډیوي سفر وکړو او ځانګړتیاوې لنیشتو وکړو
د سفرونو پاړه کتابونه خبرونکې متبره مطبعه لونلی پلانټ په حواله په 2013 کال کې دریستن د سفر په غوره هدفونو کې شامل دي. مختلف هیدلو چې دریستن یو ځانګړی خار دی او د دې شپږو لتونو لوجې په لیدو ارزي. پانوراما یا منظره دریستن په بشپړ توګه په لیدو ارزي. د البسین بلې غاړې ته د دریستن د زاړه باروک ښار دا منظره چې د اتلسمې پیړۍ ایټالوي انځورګر رسامي کړې هم ده او د کانالي تو منظره نومېږي. دوهم د خزو کلیسا. د خزو کلیسا په دویمه نړیواله جګړه کې په بشپړ توګه ویجاړه شوې و او د المان تر یووالي وروسته له ټولې نړۍ څخه د راټولو شوو پسپنو له برکاته بیرته ورغول شوه. نن سبا دا د بیرته یووالي سیمبول ګرځېدلې. تاسو غواړئ چې دلته غږیدونکو په زړه پورې میوزیک واوري نو د ونې په منځ کې غرمه موده دلته راشي چې بیا تاسو دلته د یو وړیا لارښود پښتون کې له ودانۍ لیدنه هم کولای شئ. د څنګه مړنۍ ته ورته ودانۍ هر مرو د څنګه د قصر په څیر ودانۍ لیدو ته وخت پیدا کړی چې د باروک د سبک یو غمه دی. دا یو شمیر شانداري ودانۍ او یو ستر باغ لري. دا د دریستن د لیدو وړ ځایونو څخه یو دی. دلته به تاسو د پخوانیو انځورګرانو کار چې څناڅه وسو کالن پخوانی رسامي هم پکې شامل دي ننداره کړی. د مثال په توګه د کانالیتو د دریستن مشهوري دنګي ودانۍ. دو فرښتې پیژنې دا په ټول نړۍ کې پر زیات شمیر پوسټ کارتونو او پوسټرونو چاپ شوی او د رافائل سیستان ماتونا ریزیدنس اشلوس مانای څلورم ځای دی. ریزیدنس مانای او زرغونه ګمباز ځای بل دی لدو ور ځای دی. دا یو وخت د زاکسن د حاکمانو د خزانو خونه و. دلته د قیمتي غاڼو پراخه کلکسیون پروت دی. په 2019 کال کې دلته غلا وشوه چې د غاڼو کلکسیون ځینې برخې غلا شوې. لنی کمرغه بیا دغه غاڼو یو برخه توکي بیرته ومندل شول. د دریستن نوې خارګوټي د دریستن سفر د نوې خارګوټي لیدو پرته بشپړ نه دی که څه هم چې نوم یې یو څه سړی سره غلطه وي. دا سیمه په 13مه پیړۍ کې په پراخه ساحه کې تر اور لګیدنې وروسته بیرته ورغول شو. نن سبا دلته ډیر ځوان کسان اوسي او شمیره مغازی او قهوه خانی پکې پرتی دي. دا د هنر او هنرمندانو مرکز دی. د زاکسن سویس او روسته کتا سي چیرې دریستن تراشې نو په البسین کې د بخار د کیفیت سفر پر ځان هر عمر ولوروي. دا به تاسو د نورلسمې پیړۍ لوشويستر پل څخه تیر کړی چې په امیانه ژبه کې ورته بلاوس ووندا یا شین رنګه معجزه ویل کیږي. تر یو 2 کیلومتر روسته به تاسو د زاکسن سویس سیمې ته ورسیږئ. د شوکانی یا احاک دبرو جوړښتونه لرونکو یو سیمه چې د پلی تګ او غرختلو لپاره مناسبه ده. دا چې دومره ډیر څه د لیدو لپاره شته نو دا سفر به تاسو ستړي نه کړي.
نو کوم یو وخت جرمنی ته د کوم سفر پلان درلود، د دریستن د شار او د هغه د ځانګړتیاو لیدنه هم له یاده مه باسئ. پر اترونکو خبرونه کې به بیا هم د جرمنی نور شارونه او د هغه ځانګړتیاوی در وپیژنم. ترنو لیدونکو د همدې ویډیو په خبرېدو سره زموردنن وزیر د پوهې مجله هم پای ته رسیدي. تاسو څخه په مننه چې خبرونه مو تر پای را سره تعقیب کړه او هیله ده چې د خبرونه مطالب مو خوښ سی وي. تاسو کولی شئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلي پر پښتو انټرنیټ پاڼه فیسبوک یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا راته وایي چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لري. تر بلې خبرونه پر اجازه وړم. الله مو مرسي.
نمایشگاه موترهای کلاسیک و آشنایی با موتری که آغازگر انقلاب در این صنعت خوانده می شود.
موتر شرکت فورد است که به نام مدل تی یاد میشه و این نخستین موتر است که برای مردم عام ساخته شد.
در سال 1909 شرکت موترسازی فورد نخستین مدل تی را تولید کرد که قیمت آن $825 بود.
$825.
بله، اما طوری که میدانید این پول در سال 1909 ارزش بیشتر داشت.
اما باز هم قیمت مناسبی بود.
سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. من داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. این هفته با یک نمایشگاه بسیار جالب آمدیم در شمال ایالت ویرجینیا. اینجا طوری که میبینین موترهای انتیک و کلاسیک به نمایش گذاشته شده و این نمایشگاه از سوی شوقی ها برگزار شده. به اصطلاح ما شما کسایی که دوست دارن موترهای سابقه را نگهداری کنن و در چنین روزای بیاین و به نمایش بگذارن. و یک چیز بسیار جالب که در رابطه به این نمایشگاه هستی که یکی از موترهای بسیار مهم تاریخی که انقلاب در صنعت موتر به میان آورد نیز در این نمایشگاه دیده میشه. من میخوایم در رابطه به این موتر به شما معلومات بدم. همچنان با مالک موتر صحبت کنم و در رابطه به موترهای مختلفی که در این نمایشگاه است با شما صحبت داشته باشم. آرزو دارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره. و یکی از نخستین موترهایی که میخوایم در این نمایشگاه صحبت‌ها را در موردش آغاز کنم موتر تولید شده شرکت فورد است که به نام مدل تی یاد میشه و این نخستین موتر است که برای مردم عام ساخته شد، البته در اوایل قرن 20 در سال 1909 فکر میکنم. خب معلومات بیشتر از کسی که مسئول موتر است میگیریم. Hi, how are you, sir?
Hi, glad to meet you.
My name is Daoud.
راندیل هستم و از دیدن شما خوشحالم.
آقای راندیل، من نیز از دیدن شما خوشحالم. بسیار مشتاقانه میخواهم در مورد موتر شما معلومات حاصل کنم. میشود با شما کمی صحبت کنم؟ چی نوع موتر است و چی گذشته تاریخی دارد؟
And what's the history behind it?
Okay. Well, this is a Model T Ford 1916. And I was with my father in 1958.
این موتر مدل تی نام دارد و در سال 1916 میلادی تولید شده است و من در سال 1958 با پدرم همراه بودم که این موتر را از مالک اصلی آن خرید. نخستین مالک این موتر را از سال 1926 به بعد در خانه خود نگه داشته بود. پس از آن این موتر برای بیش از 30 سال در حویلی خانه ما ایستاد ماند. من به این موتر نگاه کرده بزرگ شدم و همیشه کنجکاو بودم. وقتی پدرم فوت کرد و موتر به من به میراث رسید، برای 15 سال دیگر در گاراژ خانه ما نگهداری میشد. زمانی که از وظیفه تقاعد گرفتم، خواستم موتر را ترمیم کنم. برای این کار تمام بخش‌های آن را باز کردیم. پرزه‌هایی را که خراب شده بود از سر ساخته شد و برخی از پرزه‌های تازه در آن نصب شد. نهایت تلاش را به خرج دادیم تا موتر را دقیق طوری که در اول ساخته شده بود بازسازی کنیم. حالا این موتر نمونه دقیق مدل تی سال 1916 شرکت فورد می باشد.
در رابطه به تاریخ موتر مدل تی شرکت فورد کمی برای ما و بیننده های ما معلومات دهید، زیرا این موتر نه تنها در صنعت موتر در امریکا بلکه در جهان حائز اهمیت است.
در سال 1909 شرکت موترسازی فورد نخستین مدل تی را تولید کرد که قیمت آن $825 بود.
$825.
بله، اما طوری که میدانید این پول در سال 1909 ارزش بیشتر داشت.
اما باز هم قیمت مناسبی بوده.
بله، قیمت مناسب داشت و مقصد اصلی هم همین بود. هنری فورد تمام تلاش خود را به خرج داد تا یک موتور ارزان قیمت، مطمئن و طوری بسازد که مردم بتوانند خود آن را ترمیم کنند. چند سال پس از عرضه این موتور به بازار، او تلاش کرد سطح تولید آن را گسترش دهد. در 10 دسامبر سال 1915 شرکت فورد توانست 1,000,000 اراده از این موتور تولید کند و تا سال 1920 اکثر موتورهایی که در جاده های ایالات متحده در حرکت بود بیشتر آن را موتور مدل تی تشکیل می داد، زیرا به طور گسترده تولید می شد.
قبل از مدل تی در صنعت موتور چه جریان داشت؟ آیا صنعت هم وجود داشت طوری که ما امروز شاهد آن هستیم؟
در سالهای نخست نیاز بود مردم را قناعت دهند تا گادی اسب خود را با موتر تعویض کنند. اما در اواسط دهه 1910، یعنی در سال 1915، وضعیت تغییر کرده بود و همه مردم علاقه داشتند موتر بخرند. به همین دلیل هنری فورد بسیار تلاش کرد سطح تولید این موتر را به سرعت افزایش دهد. در سال 1922 شرکت فورد توانست قیمت این موتر را به $285 کاهش دهد. این کاهش با اصلی ساختن روند تولید موتر ممکن شد. و همچنان هنری فورد تلاش کرد برای سالهای متمادی تغییرات زیادی در طراحی آن وارد نکند و برای مدت طولانی این موترها به یک شکل تولید می شد. تولید گسترده، پایین آمدن قیمت و دسترسی مردم عام به موتر باعث شد تا انقلاب حمل نقل در امریکا آغاز شد. پس از آن موترداران به یک مشکل دیگر روبرو شدند که بارد بود از وضعیت خراب جاده ها در دهه 1910. جاده ها بسیار ناهموار، پر از گرد و لای بود. به ویژه جاده های مناطق بیرون از شهرها بسیار خراب بود و به شکل درست مرمت نمی شد. در سالهای 1915، 1916 و 1917 مردمانی که موتر می خریدند به این نتیجه رسیدند که به جاده های بهتر نیاز مبرم وجود دارد، زیرا مردم از مناطق دوردست به شهرها برای فروش محصولات زراعتی خود رفت آمد می کردند و همین ضرورت مسئولان شهرها را مجبور کرد تا جاده های بهتر بسازند و این جاده ها را با هم وصل کنند. همین بود که جاده ها بهتر شد و در دهه 1920 انقلاب حمل و نقل در امریکا آغاز شد و یکی از دلایل آن تولید موتر مدل تی شرکت فورد بود.
اگر این مدل تی را با موترهای امروزی مقایسه کنیم، چه تفاوت های میان آنها وجود دارد؟
This particular car is a 1916 and it is the last of the brass cars, if you will.
این موتر در سال 1916 ساخته شده و از جمله آخرین موترهایی است که برخی از پرزجات آن برنجی است. اکثریت موترهایی که قبل از سال 1915 تولید شده است، پرزه‌های برنجی زیاد دارند. اما زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد، حکومت برای ساختن توپخانه و مهمات استفاده از برنج را زیاد کرد و شرکت‌های موترسازی به شمول فورد مجبور شدند استفاده از برنج را منع کنند و موترها را ساده‌تر و ارزان‌تر بسازند.
Everybody is
so excited.
اما انجن این موترها از ابتدا تا سال 1927 یکسان. این یک انجن 4 سیلندر است و نیروی حرکی آن 40 هورس پاور است. البته که موترهای اصلی نیز انجن دارند، اما روش حرکت این با موترهای امروز بسیار متفاوت است. بسیار ساده است و به آسانی میتوان آن را ترمیم کرد و حتی امروز هم میتوان به عنوان یک واسطه نقلی از آن استفاده کرد.
میبینم که راننده یا مالک کدام موتر حاضر است صحبت بکنه و همچنان کدام موترها بیشتر مورد علاقه قرار میگیره. طوری که میبینین این جیپ هم یکی از موترهای بسیار تاریخی امریکاست که رول بسیار عمده در جنگ دوم جهانی بازی کرده. این موتر اگر در رابطه به تاریخ موتر هم بفهمین بسیار یک موتر جالب تاریخی است. میبینم که حاضر میشه کسی همراه من در این رابطه صحبت بکنه. Hello, everybody. Hi, my name is Daoud. Let's talk about this, if you don't mind. I like your car. I think everybody knows about the history.
موتر شما یک از موترهای مورد علاقه ما است. ممکن بسیاری ها درباره این موتر بدانند، ولی با آن هم می شود کمی در مورد آن برای ما و بیننده های ما معلومات دهید.
So this is a 1944 Willys MB.
این موتر ساخت سال 1944 است که در آن زمان به نام جیپ نه بلکه به نام ویلیس ام بی یاد می شد و از پدر کلانم برایم به میراث رسیده است. این یک موتر نمادین از زمان جنگ جهانی دوم است. دقیق نمی دانم که همین موتر در عملیات نظامی مورد استفاده قرار گرفته بود یا خیر، ولی این یک موتر نظامی است که از لحاظ تاریخی بسیار با ارزش می باشد.
کمی در رابطه با اهمیت تاریخی موتر صحبت کنید.
این موتر جزء مهم نیروهای نظامی ایالات متحده در جنگ جهانی دوم بود و به عنوان یک موتر نظامی در بخش‌های مختلف از آن کار گرفته می‌شد. به طور مشخص در جنگ جهانی دوم در انتقال نیروها و مهمات نقش بسیار مهم را بازی کرده است.
چرا این موتر اینقدر موفق بود در آن زمان؟
از نظر من بسیار با آسانی تولید می شد، با آسانی ازش کار گرفته می شد و همچنان با آسانی ترمیم می شد و میلیون ها اراده از آن ساخته شده بود و تقریبا به گونه یک بار مصرف مورد استفاده قرار می گرفت. در آن زمان شبیه یک اسب بود که می توانستید در هر بخش از آن کار بگیرید.
میریم پیش. موترهای بسیار جالب دیگه هم هست، موترهای سابقه. ببینم که بعضی از مالکان این موترها اگر حاضر باشن که صحبت کنن. یکی از موترهای بسیار تاریخی دیگه هم که ما شما در افغانستان هم داشتیم و علاقه‌مندی بسیار زیاد هم داره تا به حال در دنیا، موتر فلوکس واگن دیتل است، یا با اصطلاح ما شما موتر کانگوزک یک تعداد به این نام یاد میکنن. این موتر ای هم بسیار یک موتر تاریخی است که در جرمنی ساخته شده و تقریبا یکی از موترهایی است که برای یک مدت طولانی مقام موتری که بیشتر در دنیا تولید شده بود داشت. اما پسانا موترهای دیگه مثل کرولای تویوتا این لقب از آن خود کرد، اما تا حال هم این موتر بسیار علاقه‌مندان خاص خود داره و بسیار دوستدار داره. Hi, how are you doing?
Good, how are you?
Is it possible to talk to you?
Talk to both of them.
Could you please tell me about this?
کمی در مورد موتر خود برای ما معلومات دهید. اگرچه اکثر مردم با این موتر آشنایی دارند، ولی می خواهم بدانم که چرا این موتر را به نمایشگاه آورده اید و چی خوب نگهداری هم شده است.
این موتر بیتل شرکت فولکس واگن است که در سال 1967 تولید شده است و از جمله موترهای می باشد که علاقه‌مندان زیادی دارد. این موتر در میان مدل های مختلف بیتل برخی از ویژگی های دارد که آن را جذاب تر می سازد. در همین سال فولکس واگن برای نخستین بار سیستم برق و بیتری 12 ولت را در آن نصب کرد. سال اول است که طراحی چراغ های بیرونی آن تغییر کرد. سال آخر است که فولکس واگن این موتر را با پمپری که طراحی سابقه دارد و چوکی عقبی آن نیز کوتاه است به بازار عرضه کرد. تمام نکل هایی که در موتر کار شده ویژه مدل سال 67 است.
از لحاظ تاریخی این موتر را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
زمانی که من کودک بودم که از آن زمان مدت طولانی نمیگذارد، این موترها در همه جا بود. حالا وقتی با این موترم به شهر می روم، مردم بسیار به علاقه‌مندی به سویم می آیند و می گویند که از این موترها در کودکی زیاد دیدند و می گویند که چه موتر مقبولی است. من با این موترها بزرگ شده ام و رانندگی را نیز در همین موترها آموختم. در آن زمان بسیار میان مردم محبوبیت داشت و تا حال نیز مردم با نگاه بسیار پر از علاقه به آن می نگرند.
اگر با موترهای امروزی مقایسه اش کنیم چه تفاوت هایی دارد؟
شاید درست باشد که بگویم هیچ شباهتی با موتورهای امروز ندارد. اشترنگ برقی و سرد کننده هوا ندارد. بریک های خوب ندارد. بمپرش از لحاظ ایمنی خوب نیست. خلاصه که هیچ بخش آن با موتورهای امروزی قابل مقایسه نیست. وقتی این موتور را می رانم تلاش می کنم صد راه کسی دیگری نشوم و بسیار احتیاط می کنم.
Best interior is a 1966 Chevy Impala with Matt Dillon. 66 Chevy Impala.
اینجا از سوی برگزار کنندگان این نمایشگاه به موتورهای ویژه جایزه داده می شود. برخی از جوایز از سوی هیئت داوری این نمایشگاه اهدا می شود و برخی هم بر اساس آرای بازدید کنندگان به موتورهای مورد علاقه آنان داده می شود. و یک جایزه ویژه در این نمایشگاه جایزه انتخابی شاروال شهر است. برنده این جایزه یک خانم است که یک موتر ترک کلاسیک دارد و ما تلاش میکنم با این خانم صحبت کنم و موترش از نزدیک ببینم. همچنان قابل یادآوری است که این نمایشگاه از سوی شهر فیرفکس ایالت ویرجینیا برگزار شده و بازدید از آن رایگان است. از معرفت با شما خوشحالم. لطف کرده با من یک جا برویم تا بتوانم با شما صحبت کنم و همچنان موتر شما رو از نزدیک ببینم. دلیل دریافت این جایزه چی بود؟
این جایزه زیبا برایم غیر منتظره بود. جایزه است که از سوی شاروال در نمایشگاه شهر فیرفکس داده می شود. موتر سال 1949 من مورد علاقه شاروال قرار گرفت و این جایزه را برایم اهدا کردند.
موتر شما از جمله موترهایی است که من در جریان بازدید نمایشگاه متوجه آن شدم و خوشم آمد. بسیار به طور خوب نگهداری شده است. لطف کرده کمی در مورد موترتون برای معلومات دهید و این را بگوید که چرا این گونه موترها در امریکا با اهمیت است.
این موتر کارگری است و در سالهای 1948, 49 و 50 به بازار عرضه شد. سپس طراحی آن تغییر کرد و در نهایت تبدیل به موترهای F100 شد که تا حال شرکت فورد از آن به فروش می رساند. این بخش از تاریخ موترهای ترک در امریکا است. این موترها در زمان خود قیمت مناسب داشت و به طور خاص دهقانان امریکا و افرادی که در بخش زراعت کار می کردند توان خرید آن را داشتند و از آن کار می گرفتند.
اکثر بیننده های ما بیرون از امریکا هستند و شاید این پرسش در میانشان مطرح شود که چرا امریکایی ها به موترهای ترک بسیار علاقه مند هستند. آیا شما در این رابطه چیزی می دانید؟
به نظر من علاقمندی مردم دلایل مختلف دارد. اولین که شما می توانید هر چیز را توسط آن حمل کنید. بسیاری از مردم در تجارت ها و کارخانه های مختلف از آن استفاده می کنند. بسیاری ها برای این که در سرک های ناهموار رانندگی کنند نیز از این موترها استفاده می کنند و زیرا هر چهار عربه آن حرکت می کند و در مقایسه با موترهای دیگر بلندتر است و توانایی حرکت در جاده های ناهموار و جاهای مختلف را دارد. اما فکر می کنم مردم قابلیت های کاری و طراحی موترها را دوست دارند. موترهای ترک بخش از تاریخ امریکا را تشکیل می دهد و دهه هاست که مردم از آن کار می گیرند و همچنان ما همیشه دهقانان خود را دوست داریم و به کار آنها ارزش قائل هستیم. همچنان بسیاری از مردم زندگی ساده را خوش دارند و این موترها با سرعت زیاد حرکت نمی کند و موتر رقابتی نیست. فقط یک موتر ساده کارگری می باشد که حالا جزء تاریخ امریکا شده است. من با حفظ کردن این موتر تلاش کردم که بخش از تاریخ موتر را در امریکا زنده نگه دارم و همین یکی از آرزوهای من است.
I wanted to have a piece of American auto history, and I hope that when I'm ready to do something else with it, that I can keep that history alive. That's what my hope is.
Congratulations.
Thank you.
بار دیگر به دست آوردن جایزه را برای شما تبریک میگویم و تشکر از وقت شما.
یک تعداد از موترها را اینجا جایزه دادن، موترهایی که بیشتر از لحاظ تاریخی ارزش داره یا موترهایی که بسیار خوب نگاه شده یا موترهایی که در امریکا بسیار علاقمند داره، و یک تعداد از موترها هم از طرف بعضی از تماشاچی های نمایشگاه هم جایزه گرفتن. اینمی فردی را که امیال پیشی ما روان از جایزه گرفته و میخواییم از این پرسان کنیم. اکسکیوز می سر،
ببخشید آقا، در دست شما جایزه را میبینم. آیا امکان دارد با شما صحبت کنم و موتر شما را ببینم؟
من مت دلن هستم.
چگونه این جایزه را به دست آوردید و موتر شما کدام است؟
این جایزه را برای بهترین بخش داخل موتر دریافت کردم و این موتر من است.
بعضی از موترها میخوان حرکت کنند و نمایشگاه هم به لحظات پایانی رسیده. خب میشه در مورد موتر خود کمی معلومات دهید که چگونه توانستید این موتر را اینقدر خوب نگهداری کنید تا عایز جایزه شوید؟
این موتر امپالای شرکت شورلایت می باشد که در سال 1966 ساخته شده است. موتر را در همین اواخر، یعنی در ماه جنوری به دست آوردم. برای این کار تا به ایالت تنسی 6 ساعت رانندگی کردم. بسیار خوشبختم که چون این موتری که از ابتدا تا به حال تعلق به یک خانواده داشت پیدا کنم. این موتر نخست از سوی مادر کلان خریداری شده بود. او تا عمر 80 سالگی از آن استفاده می کرد و سپس به یکی از نواسه هایش به میراث رسید. نواسه 20 سال پیش این موتر را دوباره رنگ کرد و تا حال نگه داشته بود و او حالا نزدیک به تقاعد است و خواست این موتر را بفروشد. من بسیار خوش شانسم که در اینترنت این موتر را یافتم و خریدم.
آیا داخل موتر اصلی است یا که بازسازی شده؟
نه، اصلی است.
شما واقعا لیاقت این جایزه را دارید. چرا این موتر را خریداری کردید؟ کدام خاطره ای از آن دارید یا چیزی دیگر است؟
memory about it, do you like it?
I was supposed to inherit a 65 Dodge Dart from my dad in Florida.
قرار بود یک موتر دارت شرکت داج را که در سال 1965 ساخته شده بود از پدرم به میراث ببرم، اما آن موتر در یکی از طوفان‌های بحری در ایالت فلوریدا کاملا از بین رفت. پس از آن تصمیم گرفتم که یک موتر کلاسیک برای خود پیدا کنم. همچنان در ماه جون ازدواج می کنم و یک دلیلی که موتر چهار دروازه‌ای خریدم نیز همین بود.
خب شما
این موتر را روزانه می رانید؟
بله، طوری که می بینید در موتر پلیت های انتیک وجود ندارد و این موتر را هر هفته می رانم.
تشکر، سفر راحت برای شما آرزو دارم.
از این سور که میبینین یک موتر مقبول کلاسیک اینجا است و مالکایش هم اینجا ساده سن. Hi, how are you doing, sir?
Fine, thank you.
Thank you so much for giving me a time to talk to you and have some information about your car. Could you please introduce yourself first?
Yes, my name is David Westray and I live in Oakton, Virginia.
Great. I see your beautiful car.
Thank you.
Give me some information about it, what type of car it is and how old it is.
It's a 1930 Ford station wagon. It has an 85 horsepower flathead V8 engine in it, which was common in that era, and it was actually sold as a commercial vehicle for use either as a family vehicle or for commercial purposes.
How long have you been this car?
I've had it about 30 years. It took me about 20 years to restore it. The wood from scratch, and the whole thing from the bottom up has been restored.
That means it's a handmade car.
Well, I guess you could say that. Yeah.
You did it by yourself?
Yes, I did.
It looks beautiful.
Well, thank you.
Honestly.
I appreciate that.
Okay, why this car? Why did you choose this car? Like,
happened to drive by a used car dealer one day, and it was there, and we looked at it, and we liked it, and so we bought it.
What's the significance of cars in American culture, I asked?
First of all, it's transportation.
Mm-hmm.
So kids start driving cars when they're in high school, and it carries on, and they just like different cars, and there's different cars that become race cars or show cars or whatever, and they like to maintain antique cars kind of for that reason as
well. Why? Like, people are passionate about antique cars and keeping them. I can understand, like, I can relate to it as a utility to use a car for transportation, but what I saw today, it was not just a transportation, it's a passion, it's an art,
right.
I can say. Why?
Well, because this is a piece of art now. It's 80 years old, and it looks new. It's like, it's different from anything you see today or you buy today, as far as, you know, the styling at the time and the features and all of that. So, I mean, it's a pretty mechanical car, where today you've got power windows and all kinds of different things, including electric vehicles. So every year things transition to something new.
I really appreciate that. Thank you so much.
Thank you.
Enjoy your great ride.
I appreciate your interest. Thank you
so much. No problem. Thank you.
خب این دو عزیز، ای بود برنامه ی هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد، تا اینکه باز هم هفته آینده با یک قصه تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یک تا مسپارم.